د ماخستان 9:30 بجې شوې وړاندې درته دوا پروګرامونه لرو، ازادي او اوریدونکو، او په دې پروګرام کې درته بیلابیل سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوې دي، د غرازی او مرکه هم درته لرو. خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوی جوپا کابل ته رسیدلې ده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز لارې د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غراز د بشري حقوقو مدافعان او د هغوی د کورنۍ غړي دي شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د بریټ په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټیننټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پایل شي. د غلیک چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادېږي شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي. په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي، راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې، او قیس احمد باب بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ګلوبي کې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډی کول ته اړ شوی. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنه شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه. بعد السلام ومنې زز او الحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شه د مر د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د غذخيري د وبو د جوړیش مر د دغه صدا فایست چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې، نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډیره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې وبېږي. کلي مو ټوله کډي وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
سلامونه نیک هلی احترامات ممنې د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متر برمی وهلي دي، همدا برمی ګز یو متر یعنی 100 سنتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ولکېږي. که موږ تاسو ودی حساب کو دا هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وی نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او د متخصصینو لو استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوای په دی ولسوالۍ په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقه وروښي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپۍ انکم د همدې لګښ څخه نیم روپۍ هم راواخلي او خپلې پیدا بند په جوړولو کې مصرف کړي ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول شي نو هیله امید مولا تاسو څخه هم دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې میلمانه د اوبو متخصصین میلمانه کړي تر څو زموږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي کم داسې دا مشکلات جاري واوسېږي کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو که چیرې داسې پېښېږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی راځبه کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ټول ومنه موږ د نوزاد ولسوالۍ کې دا موږ په پیغام تر لورو مقاماتو کړو ورسره موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچا ډیره چټه روانه مزګی ترسه ده سپر ترسه ده چکلی ډیره زیاته پکښه کې د پاملرنه نسته د حکومت د لوړو چارواکو سمج دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک پوینټونه او دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو دا شي دی چې تر ګریشه پر رسېږو والا چې د پنچرې د لاسه مو نه پاس وکړي چې موټر مو موټران مو دا شي دلیل موټران بیا دلی دي سړکان خراب دي برک نشته موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شاس په خیره سره څار مو دي موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ژغ ته رسوي او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي و هغه غرنۍ سیمه ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي نو زموږ دغه شنه ناوه دغه سې وچېږي زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږې دي یو څاک اوبه نه راکوي ټولې علاوه شاړم ځکه ورکوي تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ رادیو د ټول کارکوونکو څخه موږ د هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي السلام علیکم او خدای په امان
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلورپورو چارواکو پر ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي څاروي د مینځه د ولږې ځي خدای پاک دې وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري والسلام به احترام
اوریدونکو دا و استاسه پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښېدي په دې اړه زما همکار اسمت سروان د اوبو د تنظیم په خوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکو نعیم الله سالارزای پوښتلې دی له غنې پوښتنه کړي چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې او متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبو مدیریت شوی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او دغه څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتی شتون درلوده. د بې ثباتی شتون، د مالی سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې د ټولو
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله هم یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیات پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چوي، دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو. او څنګه چې تا وویل، هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو، چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري، لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګزارې ته امادگی و خی ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه بشری کې وی دی علاقه ونه خدا. د افغانستان د دولت د خپل بودیجې څخه او هغه زینو کې چې شخړې موږ نه درلودې، ډیر کافی کار شوی. که زه ویم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه گذاری شوی، د ډیر زیات پروژې شوی. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوط پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو، د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی، هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده، چې دا غیر د جملې څخه د داوود خان، د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده، دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا د 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی. د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه، چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه و، چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړو. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په ملیون ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګ د ښاک په وو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کو، هغه موږ غوښنه کولای شو. او دا غي اونډه لا دا چې موږ مالی سرچینې نه درلودې، په تاسو بندونو ته فکر وکړئ. په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاکه په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیمه باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نور کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
بله. سالارزای صاحب، د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول، لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بله، څنګه چې تاسو ویل، یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي، دا هغه د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړي، کوم بندونه لښ پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیر وکړم. تاسو
مهرباني،
کله چې ورښت د اسمان زمکی ترازی نو طبعا افغانستان حکومت چې په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغه ته جګ کړو تر څو مونږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو له نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په مؤثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار اس په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد یو اختیارونه ټول د منځ ته اکثریت او زمونږ استاد د اوبو منبع چې دا یو اختیارونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د هیڅ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غوښتنې ورسره په واټر شټ کې یا په جغرافیه کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه نه شي، هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاره موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا رای دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغه اند کاتسا ولایت تکال دسان خبرې کوم. محترم استاد رادیو دلارې د افغانستان اسلامي امارات نن یو هله درو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا راغونې. نو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو نن دا هله دا چې دا کاتسا ولایت تکال ولایت خاصه توجه کی د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده. البته د سواری په مرکز کې شتري خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې د برق نشته ده. حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډیر نږدې ده او موږ ته به حکومت هیڅ کارونه کوي. دا شل کاله چې کومې پیسې رالی د خارج نه ټولې بس بنور ځای کې مصرف شلی یا یو خو بل خو لاړ دې بینه نو زموږ د تګاول سوالې کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده چې اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاول سوالې ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شفاخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پل پل چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم زموږ وخوري. نو دغه هیله ته د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نورم په لاس پارم په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند او ذات سم زما له نظره زه به نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان تراغله نو روسانو ویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي، بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي، نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېده د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی راوړاندې شي د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څخه څو کسان مشرانو چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي، وځنډو نو ته خپل عسکر دې وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وشي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ژدو ته دې د حجاب امر وکړي، شدي دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی، خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زنډول. یقینا شی برسه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی زنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه دا د 22 میاشتې تیرې سوې شزینه برخه قشر له تعلیم څخه بیا برخه ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سمبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسی، د نارینه په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایلمن ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. ناز موږ لارې چې خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې به ښه ګران دي، مریض تر مزل نصر سوالای پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګا پر چې رسول تقریبا مرسته پرونه پر څلور زر کلدارې مصرفیږي. چې موږ دا خواهش لرو چې موږ سړکان جوړ کړي راته پاخه کې هر ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه هغه خلک خوري سړک نه په جوړیږي دا رقم چې چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډمبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ ہمدرد ہم جلال آباد خار سخا آزادی راڈیو تو میں دیکھا پیغام دے چیز ہمارا دیکھا پیغام تھا سو دا افغانستان دا اسلامی امارت چاروا کتا غگن تور سوئی دا چی دا کل نہ چی اسلامی امارت پہ افغانستان مانے حاکم شوئے دے دا ہر سے سارا سارا دو کورون و کراگان دیر لوڑے شوئی دی یعنی دری اتاق کور یا سلور اتاق کور بھی لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای او یو خو بیکاری شي او بل دا استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پی ورک نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه
اوریدونکو. له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
یاوری ما زخم کتی نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری نازخ دن جبل ما کیا بری نازخ دن جبل ما